دا ازادي راډیو د شپږو بچو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د بودیجې د سخت کموالي له کبله اوسمال یوازې 3 میلیون اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. د غې ادارې د پنځم به پروس پر خپل اکسپانل لیکلي چې په اگست میاشت کې دوی 16 میلیون به وسل افغانانو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرسته ویشلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په دې ورسوي کې په ځلونو ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداري ورکړې ده. د غساسمن ویل راتونکو ژمی کې د 15 میلیون به وسل افغانانو د لاسنیوي لپاره 1 میلیارډ ډالر مرستو تړتیا لري. د ملګرو ملتو شمیرې شي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر له 9 میلیون پورته دی. د ملګرو ملتو د کډوالو عالی کمشنری وای د دوی په مرسته د کابل د شپږم ناحیه په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړېدو چارې روانې دي. یو ان سی آر پرون پنځن بی وویل د دغه مرکز له جوړېدو سره به سباندې 4000 کورنۍ د روغتیايي خدماتو لاسانتیا او برخه منی شي. د ملګرو ملتو دغه ادارې د همدې اونې په پیل کې د کابل په 19 ناحیه کې هم د یو ورته روغتیايي مرکز د جوړېدو خبره کړې و چې 2000 کورنۍ ته به خدماتونه وړاندې کړي. په تیرو سباندې 2 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي، د دغه هیواد په بیلابیلو برخو په ځانګړي توګه لري پروتو سیمو کې د روغتیايي خدماتونو د کمزور کېدو په اړه شکایتونه شوي دي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي د نشي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واکلاندې باختر خبری اژانس د غور د امنیت قمندانۍ د ویاند عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونه په دولتيار تولک دولاینه لالو سرجنګل په صابند او مرغاب لوسولو کې لمن سوړل شوی دی. شغلی بدری پرون پنځن به وویل چې په دې تړه وطن نیول شوی هم دی. د طالبانو مشر مله حبت الله اخونزاده په تیر حمل میاشت کې د یو فرمان لمخې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله او د نشي موادو تولید منع اعلان کړ. دا په داسال کړه چې د راپورونو مخې د طالبانو ل بیا واکمنۍ مخکې په دوله سيزو کې مخدره مواد د طالبانو د عاید یو لوی سرچینه ده. د هالند پولیس وای پر روتردام شهر کې د دازو دوو پیښو مرجوب لاړولې. پولیسو پر اکسپانا دغه خبره کړې خو د مرجوب له دقیق ارقام نه دی ورکړې. پولیسو په لومړي کې وویل چې د پنځن به پورس د یو پهنتون پرختون او یو کور کې د دازو لکبل درې تنه ټپین شوې دي. د جرمني ډي پی خبري اژانس ویل چې پولیسو د دازو مشکوک عاملان نیولې دي. د دازو د پیښو د سرنګوالي او انګیزي په اړه تر اوسه معلومات نشته. اوسج راډیو په منځني څپه ټول شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې نن په روسیا کې د افغانستان په اړه غونډه ده. د دې غونډې جزئیات تر سره شریکې وو او د چارو د وکتون کې نظر مو اخیسته.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې تیرش په خلکو ته ستونزې پیدا شوې.
ډېره سخته غلې او فلا باران او تیز باد او سره پسونه ټول خراب کړل.
دا به هم غوري
او متاسفانه قیودات او مشکلاتي کې سره د افغانستان در ایران وجود داشته.
لا بعد مرغه حق قیودات چې په ایران کې په افغانانو باندې وو هغه وزيات شوی.
او په نړیوالو موضوعاتو کې کیف ته د ناتو د سرمنشي سفر څارو.
The Ukraine پیاوړی کول مونږ د روسي دی ارغل پای ته نږدې کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تارستان جمهوریت پلازمینه کازان نن د افغانستان پاړه د ماسکو فارمټ د شپږم غونډې کور بده. د غونډې کې د افغانستان لپاره د روسي، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی دغه غونډه کې ګډون کوي او دغه پلاوی درې ورځې وړاندې ماسکو ته رسیدلې. دا چې غونډه کې د بحث وړ مسایل کوم دي تفصیل پرې راپور کړي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو فرمات دغه غونډه یو سیاسي ډیالوګ ته ورته بللې او ټینګار یې کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تاسو خبری ایجنټ د پنځمې پورز د شغلی کابلوف په حواله ویلي ک طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غوښتنې ځواب کړي، ممکن روسیې په رسمیت وپیژني. کابلوف دغه څرګندونې د مسکو فرمټ د شپږمې غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې کړي او زیاته کړې ده چې د مسکو فرمټ دغه غونډه کې به کوم امریکایي استازی د ګډونوال یا څارونکي په توګه ونډه ونه لري. دا چې د مسکو فرمټ غونډه څومره مهمه ده، مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوس جانباز یې په اړه وایي.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یوه تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی کی کومه ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لکه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقې د اوضاع په باره کې به هم د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې راپیدا شوي دي، آمو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو، او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي.
د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د مسکو فرمټ دغه غونډه کې ګډون کوي، او د طالبانو حکومت دغه غونډه د خپلو سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه بولي. متقی تر دې وړاندې له مسکو په غونډه کې د بلنې له کبله مننه کړې او زیاته کړې ده چې مسکو فرمټ د سیمه ییزې همکاري په زیاتېدو کې مهمه ونډه لري. متقی د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماتانو سره په کتنه کې وویل له نړۍ سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد وو. نموړي ادعا وکړه چې اوس دغه دواړه ستونزې اورسوي، او په خبره پاتې نور مسایل د افغانستان کورنی موضوعات دي او په بهرنیو پورې اړه نه لري. متقی پرون پنځشنبه په مسکو کې د روسیې فدراتیف له لوی مفتي او د مسکو مرکزی جماعت له ملا امام راویل عینالدین سره هم کتلی، او هیله څرګنده کړې ده چې دغه دینی عالم به د طالبانو د حکومت او روسیې د اړیکو په شوالي کې رول ولوبوي. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان کې د بشري وضعیت او د طالبانو د حکومت د یو شمېر تګلارو په اړه اندېښمن دي. همدا اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه وشو ده، او ټینګار وسو چې د افغان میرمنو او نجونو حقونه باید ورکړل سي او ژغې باید واورېدل سي. بل لوري ته تاسو خبري ایجنټس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخارو په حواله ویلي چې د مسکو فرمټ په غونډه کې به د افغانستان پر اوسنی وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې پر مسایلو بحث وسی. د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ په چوکاټ کې روسیه، چین، هندوستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان غړیتوب لري، او د راپورونو له مخې په نننۍ غونډه کې هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي سره راټولیږي. مسکو فرمټ 2018 د کال کې رامنځته شو چې دوی غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي. که څه هم طالبان د مسکو فرمټ دوه مخکنیو ناستو ته نو وربلل سوي، خدا ور څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل سوي وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې بیا په یوه شپږ مادهیزه اعلامیه کې د مسکو فرمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید افغانستان کې سولې او د یوه ولسواکو حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي، او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني چلند یا تعامل له سره کتنه وکړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تیر ماشم د کونړ یو شمیر سیمې ژلې، توپان او سخت باران وځپلې. ځایي اوسیدونکو وایي له ژلې او باران سره توپان د دوی تیار کشتونه لمنځه وړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وایي تیر ماخام سرکانو او یو شمیر نورو سیمو کې سخت باران، توپان او ګلې شوي چې دوی له تیارو کښتونو خلاص کړي او نور زیات زیانونه هم ورتاړه ولیدي. د سرکانو دوه تنه اوسیدونکو حکیم سالم احمد سالی او غلام علی خانجی
ډیره سخته غلې او فلا باران او سره تیز باد او سره پسونه ټول خراب کړل، او من خپل د شپتارانه باغ د چاغې نه ټول لغه کم پانی او دغه چې بکې ټول پزمکه فرې وتل، شولې په خېوه جوارم دغه سي رسیدلې د سمرته زیات پسونه د سکر چې د ما دی وړل او خراب کړل، ډیر نقصان ورسول.
نن ما خام ډیره زیاته غلې وشوله، باد و باران هم ور سره وو. دغه غلې کم میوادار بوټی چې مالټې شولې جوار شو سبزیان شولې دای هم زیانمنې کړې. ډېره زیاته غلې وشولې ځکه پوزمکه باندې ډېره سپینه پرېوتله.
د همدې ولسوالۍ د دهقانانو ټولنې مشر ملک خان پاچا ازادي راډیو ته وویل للمي ځمکې وچکالۍ له کرکلي وستلي او کومو ځمکو ته چې اوبه رسیږي په هغو ولاړ کښتونه تیر ماخام غلی او توپان لمنځه یوړل.
زمونږ جوارو پورې پاڼه پاتې نه شوه، ونو پورې پاڼه پاتې نه شوله. سخته غلی زمونږ په منطقه وشوله. په زراعتي ځمکې هم کمی وي، همدغه هم زراعتي ځمکې وي چې د بارانه او غلی تخریب کړلې. دا وخت د ټماټرو خلکو ټماټرو دپاره للونونه کړي وو، زحمت ایستلی وو، بزغلي کړي وو، پټي کړي وو، هغه ټول غلی وال خراب شو. نو غریب خلک دی، فقر اسم په دغه اندازه دی چې بل خواري غریبی نشته. دی زمونږ دغه خلک چې په زراعت کې مشغول وو، هر کال خواري او چې کماوه هغه په یوه ورځ کې په یو ساعت کې لمانځه لاړه. باید زمونږ د زمیندارو زمونږ غریب ولس ته دې همکاري وشي.
د سرکانو تر څنګ نرنګ، څوکۍ، خاص کونړ، نورګل او د ننګرهار یو شمېر سیمې هم توپان، باران او غلۍ سختې ځپلې دي. د بزګرانو او بڼوالو سربېره یې سرکونو ته هم زیان رسولې. تر اوسه خلکو او حکومت ته د اوختو مالی زیانونو په اړه کره معلومات نشته او همداراز حکومتي مسؤلینو هم تر دې دمه څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ایران حکومت د وینوي کړنلارې په پلي کولو سره غواړي چې له خپلې خاورې نږدې 15 میلیونه افغان کډوال وباسي. البته ایرانیان وایي چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په دغه هیواد کې ژوند کوي. د ایران د کورنیو چارو وزیر د چاشنبې پر ورځ رسنیو ته ویلي چې دغه کړنلارې بشپړه شوې او ژر به پلي شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې میشتې د ایراني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران حکومت لخپل خوري د میلیونو افغانانو د استول لړۍ پیلوي. دغه حکومت د کورونی او چار وزیر احمد وحید د چهار شمې پورس په تهران کې خبريالانو ته وویل چې د دوی له خوا د وی جوړ شوې کړنلارې لمخې له ایران نه هغه افغان کډوالو باسل کیږي چې قانوني اسناد نه لري. خاغلی وحیدی ویلی دغه کړنلارې جوړ شوې او ژر به د پلی کېدو وړ وګرځي.
کاملا مشخص بر اساس یک برنامه
دا یو ښکاره خبره ده چې موږ د بی سازمان شوی برنامې لارې د بهرنیو اتباعو په اړه اقدام کوو او دغه اقدام په لیکېدو ته نږدې یو. دا واضح ده چې افغانان او بهرنیان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خپل هیوادونو ته به بیرته واستول شي.
غیر مجاز طبیعتاً باید به هر ترتیب بازگردانده بشن چون اصلا حضور غیر قانونی دارن.
خغل وحیدی ویدودی دو معلومات علم خواص محل په ټول ایران کې نږدې 15 میلیون افغان کډوال په غیر قانوني ډول میشتي. د ایران د کورونیو چار وزیر داسې محل د څرګندونی کوي چې لو دی وړاندې یو شمیر ایرانی رسنوی راپور ورکړی و چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورغلی دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې میشت دي ایراني پولیسو له ناوړه چلند نه شکایت کوي. عمران د ایران په شیراز ښار کې له تیرو دریو کلونو راهیسې ژوند کوي. نوموړی وایي په وروستیو کې ایراني پولیس چې افغانان نیسي ښه چلند ورسره نه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه قیودات او مشکلاتي کې سرات به افغانستان در ایران وجود داشتند.
له بعد مرغه هغه قیودات چې په ایران کې په افغانانو باندې وو هغه وزيات شوی. ټول هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او یا هم اسناد نه لري د ایران د ځنګړو پولیسو له خوا د خارونو لڅندو راټولېږي.
نیروهای پولیس ویجه ایرانی از ستوه شهر او شهرستان ها جمعوري میشي.
د ایران د اصفهان ښار بل افغان کډوال عمر بیا د خپل سخت اقتصادي ستونزو ترڅنګ وایي چې په ایران کې افغانانو ته څوک په اسانۍ کار نه ورکوي.
یو یا دوه ورځې په کار یو خو یو نه بیا بیکاره تیروو. د دې لپاره چې د کار اسناد نشته او دوی موږ ته همدا بهانه کوي. دلته په اسانۍ سره کار نه پیدا کیږي. په ډېرې بدبختۍ سره دلته ژوند تیروو.
که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی د ایرانی چارواکو د ورستۍ او څرګندونو او دا چې له ایران تر دا مهاله څومره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت د سپتمبر میاشتې په 14مه لیکلي وو چې یوازې په همدغه ورځ د اسلام قلعه له لارې له 2000 زیات افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. خو ازادي راډیو د روان کال د سنبلی میاشتې په اتمه د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له قوله په یو خبر کې لیکلي وو چې له ایران څخه په متوسط ډول د ورځې 1200 افغان کډوال په خپله خوښه یا په زوره افغانستان ته راځي. ازادي راډیو هغه مهال د دغه وزارت د وی خبر پاڼې له حوالې لیکلي وو چې د روانې سنبلی له لومړۍ تر اوومې نیټې پورې څه باندې 8500 کډوال هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلي دي. له ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو د خبر په داسې حال کې خبريږي چې مخکې له دې د افغانستان یو بل گاونډي پاکستان هم د افغان کډوالو د نیونې او وستلو راپورونه خبره شوې دي. په راپورونو کې ویل شوی چې په دې کډوالو کې ان هغه افغانان هم شامل دي چې د استوګنې قانوني اسناد لري، خو پولیسو ترې اسناد اخیستي او پریمون کردی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم مخکې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په 2020 او 2021 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیون افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ دوی کې 80% ایران، 13% پاکستان او 11% ترکیه ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ په یوه اعلان شوي سفر پروند د اوکراین پلازمېنه کیف ته ولاړ. هغه د اوکراین پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویې ویل چې اوکراینی ځواکونه له تودې جګړې سره مخامخ دي، خو ورځ تر بلې له لاسه وتلې سیمې بیرته نیسي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر د خپل هیواد د هوایي دفاع سیستم د پیاوړتیا لپاره د ناټو د مرستو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وايي اوکراینی ځواکونه د روسي ځواکونو په وړاندې په يرغلیزو عملیاتو کې په تدریج مخکې روان دي. ینس ستولتنبرګ دغه خبره پرون پنځشنبه د اوکراین پلازمېنه کیف ته د خپل ناڅاپي سفر پر مهال وکړه. ستولتنبرګ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې ناټو له کیف سره د مهماتو د مرستې لپاره د څه باندې 2.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت یو تړون په پام کې لري. دای وای د اوکراین پیوړی کول مونږ د روسي د يرغل پای ته نږدې کوي. روسیا نن کولای شي خپل وسلې پر ځمکه کېږدي او جګړه پای ته ورسوي. اوکراین دغه غوراوی نه لري. د اوکراین تسلیمي د سولې معنی نه ورکوي. دا د روسي د بیرحمانه اشغال په معنی دی. سولې په هر قیمت سره سولا نشی کیدای. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو له ډیر شغړو هیوادونو سره د اوکراین اړیکې د اوس پرتله هیڅ کله دومره نږدې شوې نه وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي غوښتنه وکړه چې د ژمي پر رانږدې کېدو سره ناټو باید د روسیې د بریدونو مخنیوي لپاره د کیف د هوایي دفاع سیستمونه پیاوړي کړي. دای وای موږ په جلا ډول د اوکراین پر مهمو زیربناوو د روسیې د بریدونو په تړاو خبرې وکړې. موږ دغه راز د هغه سپاره چې واقعیا اړتیا ورته لرو خبرې وکړې، یعنی د ناټو په مرسته د هوایي دفاع د سیستم پیاوړتیا. د ناټو سرمنشي هوکړه وکړه چې زموږ د ملاتړ لپاره به خپل هڅې کوي او د ناټو غړي هیوادونه به د برخه کې سره یو خلک کوي. له دغه خبرو څو ساعته مخکې د اوکراین پوځ ویل چې د روسیې له خوا د شاهد په نوم د توغول شوو 4 بې پیلوټه الوتکو له ډلې یې 4 شنډې کړې دي. د اوکراین د پوځ بیان دی ناتالیا نومنیکوک ویلي روسیې د اوکراین پر جنوبي برخه د بریدونو نوې څپه پیل کړې ده. له دې بریدونو سره سره اوکراینی چارواکو د یرغلیزو عملیاتو په پایله کې د یو شمېر سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي راډیو په منځنۍ سپټول شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د خبرونه په دې برخه کې نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه کوو. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
جاپان ټایمز په جاپان کې تر ټولو لوی او زړې انګریزي ژبي ورځپاڼه په افغانستان کې د خزو د ورزش په اړه یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې د افغان والیبالرو نجونو په مسابقو باندې تمرکز شوی چې تمه ده په آسیایی اولمپیک لوبو کې چې د چین په هانګژو کې پیل شوی لوبي وکړي. جاپان ټایمز لیکي دا نجونی په دې ترتیب غواړي د طالبانو له هغو بندیزونو سره مخالفت وکړي چې د نجونو پر ورزش یې لګولی دی. جاپان ټایمز د مقالې له مخې سره له دې چې د والیبال دغه افغان لوبغاړي له خپلو کورنیو جلا او د آسیا په ګوټ ګوټ کې اوسي، خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې او د والیبال د نړیوال فدراسیون د چارواکو په ملاتړ په د غستر ورزشي فستیوال کې راټولې شوې دي. جاپان ټایمز زیاتوي یو شمیر افغان خزینه والیبال لوبغاړي په توکیو کې د اولمپیک له لوبو وروسته او د 2018 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د زورونې له ویرې له افغانستانه وتلي دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت او افغاني عناناتو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو افغان میرمنو ته د ورزش اجازه نه ورکول کیږي. طالبانو خزیان ورزش کلبونو ته هم له تګه منی کړی دي. په واشنگتن کې د ویلسن سیرنیز مرکز په پاکستان کې د ترګریزو بریدونو د اندېښنې وړ زیاتوالي ته په اشاره سره په خپل ویب پاڼه کې د افغانستان د جمهوری نظام دی او پخوانی چارواکي او دغه مرکز د اوسنی کارپو نادر نادری یو مقاله خبره کړې ده. په پاکستان کې ورستي وژن کې بریدونه چې اکثره اپړه د تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څنګه په څیر ډلو په غاړه اخیستي، د پاکستان پر پوځي او ملکی اهدافو یې مرګوب لاړولي، او د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د پاکستان امنیتي ادارو په ځینو مواردو کې د دغو بریدونو پړه پر افغانانو چولې چې د مسلې وضعیت لا پسې پیچلی کړی دی. د مقالې د لیکوال په اند د دې پیچلې ستونزې ریښې د 2001 کال د سپتمبر 12 نیټې مهمې شیبو ته ورګرځي، کله چې د پاکستان دغه وخت پوځي دیکتاتور پرویز مشرف د خپل هیواد له جنرالانو سره غونډه وکړه او د پاکستان په ګټه یې پرېکړه وکړه او هم یې افغان طالبانو ته د زیانونو پر کمولو ټینګار وکړ. د ویلسن سیرنیز مرکز په دې مقاله کې نادر نادری زیاتوي پاکستان په بی علاقګۍ د ترګری زد نړیوال ائتلاف سره یو ځای شو، خو په پټه یې د خپلې استخباراتي ادارې ISI لاري د طالبانو ملاتړ کاوه. د دې وړخیز ستراتیژي پاکستان ته اجازه ورکړه چې له امریکا څخه باندې 2.5 میلیارد ډالر مستقیمه مرسته ترلاسه کړي او د 2 لسیزو لپاره د افغانانو او د امریکا متحده ایالاتونو دوکا کولو ته دوام ورکړي. خو د پاکستان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د ترګری یو له قربانیانو څخه ده. د ویلسن سیرنیز مرکز کارپون نادر نادری لیکي پاکستان اوس په یو دولاري کې ده او د خپل تیرو لسیزو د پریکړو له پایلو سره لاس او ګریوان ده. د اسلام آباد انتخاب اوس راتلونکي لار ټاکي او مخته تګ اوس بیا کتنې ځواب ویلو او نړیوالې سولې او ثبات ته رښتینی ژمنتیا غواړي.
د کندهار د نیش ولسوالي اوسیدونکو او زده کوونکو د شونځیو د ودانیو ته جوړېدو او نورو امکاناتو غوښتنه کوي. دوی وای پولیسوالی کې شونځي او مدرسې فعال دي، خو زده کوونکي تشنه اسمان لاندې زده کړې کوي او د کتابونو په شمول هیڅ ډول امکانات نه لري. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین وای د نیش په شمول د ټولو لري پرتو ولسوالیو لپاره د تعلیمي امکاناتو د برابرولو هڅه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا ژغ د نیش ولسوالۍ د لومړي ټولګي د یو زده کوونکي دی چې په لومړي ځل ښوونځي کې شامل شوی. نیش د کندهار هغه لیرې پرته ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د ژوند لومړني اسانتیاوې نه لري او ماشومان یې د زده کړو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په نیش کې د ګوتو په شمار ښوونځي سته، خو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زمان مومن خان دی د نیش ولسوالۍ اوسیدونکو. مکتبونه د لیسته خو وسایل نشته، په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي د کوچنیانو ته ودانۍ نشته، فرشونه نشته.
ما نوم تورجان دی. وسایل یې پرانه دي، مثال یو چوکیان نه دي برابرې، و خیمې نه دي برابرې، و سایه نشته، و داسې ځایونه نه دي برابر.
ما نوم مسلم کوچی دی. دی فرش و د خیمې سره ډېر ستونزه ده. هغه نشته معلمان دغه ورته ناسي بر د خاور باندې بادونم دی دی د دې سره هم ډېر سخت مشکل. نوې خیمه سته، نوې ودانۍ سته چې اوس ور جوړه شوې چې ښه ودانۍ ور جوړه وای یا خیمه ولی. نو مسلم اگر ده کې وسایل معلمان به ورته ناست ولی.
په نیش ولسوالۍ کې دا مهال د یوې لیسې په شمول نه ښوونځي او یو شمېر مدرسې فعالې دي چې ټول یې په کرایه سوو کورونو، مسجدونو او ترشنه اسمان لاندې بې سرپناه دي. د دغه ولسوالۍ زده کوونکي وایي د طالبانو حکومت او موساتې د زده کړو لپاره ودانۍ ورته جوړې کړي او هم د کتابونه او نور امکانات ورته برابر کړي.
مانو محمد نظر شاه د نیش ولسوالۍ پنځه مداجی چې مقصد د یو خمو مکتب او مدرسه سره ګډه ده. په الحال سبقان وایي مکتب دغه په مسجد کې وایي. مشکلات مداجی چې نه کتابونه لرو، نه میز او تختی لرو نه کلمان لرو مقصد نه داس نور تنظیمات لرو چې مقصد موږ ته درس په اسانی سره وایو کتابونه راته برابر سي او مکتب مدرسه مو سره جلا سي د امرستي اوس امکانات راته برابر کې باید مکتبونه راته جوړ کینو
اکبر جان دی مکتب آئی پر شون و میزون و معلمان پر نزو کراتا ناسی شین سبا مجد کی سبا کوئی کلمان و کچابچی و نست
پاین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین د غستون زمانی خوایي د حل لپاره د خپل وزارت سره د ټولو لیرو پروتو سیمو د زده کړو ستونزې شریکې کړې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخر الدین نقشبندي وایي د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه له یو شمېر بهرنیو موساتو د همکاري غوښتنه کړې.
د تعمیراتو موضوع مخکې هم موږ یادواري کړې و. دلته بیلابیلې موسسات زموږ سره راغلي دي او زموږ سره یې هوکړه لیک کړی تعهدنامه را سره لري چې موږ به انشاءالله په ډیر لږ وخت کې همدغه ترمیمات د مکاتبو تر خپله وسه پورې وکړو، خو تعهدنامه هم ورسره سوې ده، خو لیکن تر اوسه عملي بڼه یې نه ده اخیستې. امید شته انشاءالله چې دوی هم د دوی څخه بیا همدغه درخواست بیا هم ږغ پر کوو پر دغه خیریه موسساتو باندې چې همدغه د تعلیمي برخې کې دوی زموږ سره د بیا رغونې په هکله پوره همکاري وکړي او خپل همکاري ونسپموي.
طالبانو په تیر دوه کالو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو په پرتله د مدرسو شمیر زیات کړی. یو شمیر منتقدین وایي د طالبانو حکومت د عصري ښوونځیو په پرتله دینی مرکزونو او مدرسو ته ډیره توجه کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د خبرونې په دې برخه کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه د بادغیس ولایت غورماش ولسوالۍ یم. دا د مؤسساتو کارونه چې دي ترمینو دا زموږ د غورماش ولسوالۍ ته ډېر د کمزوره توګه راځي، بېخي هېڅ شی نه رارسي زموږ خلکو ته. دغه هیله کوم چې دا زما غږ ازادي راډیو وړاندې کړي و طالبانو لوړ پوړو چارواکو ته زما غږ ورسیږي.
دا پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مونه پرېږدي، د بلې خوا اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په شپږ سوه افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې پنځه ویشت زره ډېر زره افغانۍ راسه غواړي. ډېر مونږ د حکومت څخه خواهش دادی چې دا ګمراکات نو کوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بېخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بحران پر خوا روان دی، د یخوا سیلابونه دي، د یخوا کاختې ده، د یخوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېوه چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وشکوي، باره مو علاقې یار به پرېږدي نه. بیا چې مو لغړۍ ورواړئ، لغړۍ ودوی سره شریکان دي، هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې علاقې هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو بس جباره هندوستان ته. د هندوستانه مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، درشه وکړي، سفارت خلاص او بېزې راته موتي لکه په تېر حکومت کې چې موتي وي.
زالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدل اوسېدونکی. ما درته زموږ په کلي کې خاده د بېڅم ولاړه ده، د انټرنیټ الې ډېرې کمزورې دي. زموږ تاسې داسې خواهش دی چې د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د الې وروروري کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
بل منان عندي الله هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو مسؤلینو څخه خصوصا د مخابراتي شبکو له خاص استازو څخه او مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې یوه جبهه نیټ تقریبا په سل افغانۍ مشترکوي. سل افغانۍ تقریبا څلور سوه پاکستاني کالدارې کېږي، نو ډېر ګران دی یوه جبهه نیټ په سل افغانۍ. هیله او ارزو مو ځینې دا ده چې دې ته دی پاملرنه وکړي. تربیه د خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې نن ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له جنوبي افریقا سره د نړیوال جام تر لوبو مخکې یوه دوستانه مسابقه وکړي. نړیوال جام راتلونکي پنځشنبه په هند کې پیلېږي چې د اکتوبر 15 ده